دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې د مشال اړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز مجید بابر هر کله کاو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو دوه اونیزي خبرونه پرګنی او ټولنه او سخت درزي هم در خبرو په اول خبرونه وایاند مجید بابر
ستړي مشهیدو به مشال خبرونو سر ټکی د پښتون ژغورنی غورزنګ جلسبا نن په سبابې کې سلور بجې کیږي افغان طالبان وایي چې د ازبکستان حکومت په بلنه یې دغه هیواد سلور دنه دوره کړې ایران وایي په دې نګدو کې امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو هیڅ امکان نشته اوس د مشال خبرونو تفصیل نن پښتون ژغورنی غورزنګ په سوابه کې جلسه کوي په سوابه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د غورزنګ مشر منظور پښتین با جلسې ته وینا کوي دا جلسه به مازیګر سلور بجې شروع کیږي د جلسې د امنیت لپاره امنیتي اهلکار ځای په دیر شوې دي د پښتون ژغورنی غورزنګ سمود مخ کې خپل د جلسو د لړۍ هغه محل پیل کا چې په پاکستان کې د لادرک شو کسان او د ماورای عدالت د وجنې په اړه خپل اواز پورته کړو تدی مخ کې پښتون ژغورنی غورځنګ په ډیر اسماعیل خان پیښور او نورو سیمو کې هم داسې غونډې کړې دي د دې جلسې په اړه نور تفصیل به روانه خبرونه کې وایي افغان طالبانو ازبک چارواکو ویلي دي چې تېر اونۍ د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان څلور دنې په دوره و د افغان طالبانو لخوا مشال ریډیو ته په یو واستول شوي بیان کې ویل شوي چې د دغې پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس ستانکزي کوله د بیان له مخه د طالبانو پلاوی د ازبکستان د خارجه چارو د وزارت لوړپوړو چارواکو سره په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې چې پکې په افغانستان کې د سولې د بهیر د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترڅنګ په دغه هیواد کې د ازبکستان لخوا د پرمختګ پروژې شاملې وي د بیان له مخه ستانکزي د دې څلور دنو خبرو اترو ترڅنګ د ازبکستان وزیر خارجه عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان خاص استازي عصمت الله ایګرشوف سره هم لیدلي بیان وایي چې د طالبانو پلاوی په ازبکستان کې د رواني میاشتې د شپږمې نیټې نه تر لسمې نیټې پورې څارو د ازبکستان خارجه وزارت په خپل ویبپاڼه صرف دومره ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې په پروسې خبرې کړې تر دا مهال د افغان چارواکو لخوا په دې اړه کوم دریځ نه دی په ډاګه شوی د ګلګت بلتستان چارواکي وایي چې تېر ورځ وسلوالو په کارګر سیمه کې درې پولیس سرتېري وژلي دي د ګلګت حکومتي ویان فیصل الله فراق تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په ځوابي کاروایۍ کې دوه وسلوال هم وژل شوي او زیاتوي
په گلگت کې کوم تنظیم یا منظم ډله نشته دا وخت په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او د صوبایي حکومت رټ قائم دی په گلگت کې وړاندې هم داسې پیښې شوې دي او حکومت هم ورته امنیتي تدابیر ډیر کړي دي سیلګر هم د پخوا پسې راځي او ټولې لارې پرانستې دي بس د شپې ځینې کسان راشي له تیارې ګټه پورته کړي او ډزې یا برید وکړي
سورج مخ کې د یادی سیمې په دی امیر او چلاس کې نامعلومه کسانو دولس کورونو ته اور اچولی وو او بیا په سیمه کې ځینې حکومتي چارواکو باندې بریدونه هم شوي وو د سیمې پولیسو ویلي ول چې سکولونو ته د اور اچولو مبینه مرکزي ملزم یې په یو خطه کې وجلی وو تر دا مهال د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په مرکزی پارلیمان کې د ګوندونو د سوکو حتمی فهرست جاری کړ تیر ماښام د یاد کمیشن لخوا ویل شوی چې د آزاد منتخب شوو غړو په ګوندونو کې د شاملېدو نه پس د ترلاسه کړل شوو جنرال سوکو په بنیاد ګوندونو ته د ښځو او اقلیتونو مخصوصي سوکای ورکړل شوې د یاد کمیشن د حتمی شمیرو له مخه اوس په قومي اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف د یو سل اته پنځو سوکو سره په لومړي مسلم لیگ نواز ګوند د دوه اتیا سوکو سره په دویم پیپلز ګوند د درې پنځو سوکو سره په درېیم او متحده مجلس عمل د پنځلس سوکو سره څلورم لوی ګوند وګرځېدل د پاکستان الیکشن کمیشن د اکتوبر په میاشت کې زمینی پارلیماني ټاکنو اعلان کړي د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد تیرود مشالې ته ویل چې د دې ټاکنو لپاره به د شیډول اعلان د سپتمبر په میاشت کې کیږي او زیاتوي
دا په اکتوبر کې ان شاء الله دا انتخابات کیږي شیډول به د سپتمبر کې دراتلو امکان دی او دغه چې د دې لپاره به پول دی چې کومدان هغه اکتوبر کې د امکان دی
سویل احمد زیاتوی چې په زمینی ټاکنو کې به د آر ټی ایس نظام پس لاغي کارول کیږي چې د هغې ټول نقصونه وویستل شي. د هغه په خبره د 15 جولای په ټاکنو کې کامیاب شو امیدوارانو د انتخابي اخراجاتو کوشواري جمع کړي. د فاټا سیکریټری چارواکي وایي چې د اورګزو ضلع د ماموزو او ملاخېلو سیمونه د بې کوره شوو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ له جمعې ورځې بیا پیل شوه. د یادو سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې چارواکي زیاتوي چې دا دویمه لړۍ به د روانې میاشتې تر 30 نیټې پورې جاري وي. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې د امریکا د وزیر خارجه مایک پومپیو تر څنګ هیڅ امریکي چارواکو سره د ملاقات پلان نه لري. د نیمه دولتي خبري اجانس تسنیم د هغې یوې پوښتنې چې آیا د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې پر مهال امریکایي چارواکو سره د ملاقات څه امکان شته، ښاغلي ظریف وویل چې نه، داسې هیڅ امکان نشته. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د روانې میاشتې په 6 نیټه د خبرو اترو وړاندیز په دې موخه رد کړی و چې د ملاقات لپاره باید هیڅ پیشګي شرطونه کښېنښودل شي. د دې وړاندیز نه 100 ساعته مخکې امریکا ځکه په ایران بندیزونه بیا ولګول چې په 2015 کال کې د ایران سره د ایټمي پروګرام په سر شوې لوسنامې نه ولسمشر ټرمپ د وتو پرېکړه وکړه. ښاغلي ظریف تېره ورځ تسنیم خبري اجانس ته زیاته کړه امریکایان باوري نه دي او د ښاغلي ټرمپ لخوا د خبرو اترو د وړاندیز په حواله د ده او د ولسمشر روحاني دریځ څرګند دی. او وروستی خبر دا چې نوبل انعام یافته لیکوال وی اس نایپول د 50 کالو په عمر کې وفات شوه. تېره شپه د هغه میرمن لیډی نایپول برټش پریس اسوسیشن ته په واستول شوی بیان کې وویل چې لیکوال نایپول په لندن کې په خپل کور کې ساور کړه. هغه ته په 2001 کال کې د ادب لپاره د نوبل جایزه ورکړل شوې وه. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال اوري.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رنی له اوریدل قدر من اوریدونکو چې مجید بابر وړاندې کول. کچره صدر روان غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل او د ونیز خبرونو تفصیل به واره. پښتون ژغورن غورزنګ نن په سوابۍ کې جلسه کوي. د افغان طالبانو یو پلاوی په ازبکستان کې له چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په پاکستان کې الیکشن کمیشن یو ویان وایي چې زمینی انتخابات په د اکتوبر په میاشت کې کیږي او د شفافیت په اړه به نور ګامونه هم پورته کوي. د روزو یو شمیر سیمو څخه بې کوره شوو کسانو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو دوی د خوراکي توکیو نشتوالي شکایتونه کوي. په اونیزه خبرونه پرګنۍ کې به په بلوچستان کې د میشتو شیعه هزارو د ستونزو په اړه واورئ.
خاص طور پر دا 15 کال کې چې زمون هدف وژون کې ترورستان او زمون خلک ډېر ووشتله، د دې بعد د طالب لخوا مونږ ډېر پسمانده شوی، مونږ شاته پاتې شوی.
شننې او تبصری هم درخبرو لمشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن پښتون ژغورنې غورزنګ په سبابۍ کې جلسه کوي. د دې جلسې لپاره څه تیاری روانې دي؟ په هغه جلسې کې د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزی هم موجود دی. زلان استلی مشه زلان، لګ راته د جلسې حال راکئ چې جلسه بابا دا جلسه به 100 بجې شروع کیږي او چې کوم ځای کې تاسو ولاړ یې نو اوسه پورې څوک څوک ورته راغلي دي؟
جلسه خاص د سوابه په بازار کې کیږي. سوابه بازار کې دننه سوابه ګراوند دی، په هغه کې جلسه ده. د جلسې لپاره وخت دی هغه مازیګر 4 بجې ورکړل شوی دی، خو جلسه به شروع کیږي ناوخته ځکه چې نن ډېره زیاته ګرمي ده او د دغې ګرمۍ په وجه باندې چې کوم انتظامي وه درې ورځې چې کېدي شي جلسه 5 بجو چې کوم نه شروع شي تر څو دا ګرمي لږه سړه شي. که د جلسې ته د راتلو په هړه باندې خبرې وکړي نو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشران دي هغوی دوا درې ورځې وړاندې چې کوم نه سوابه تر راغلي او دلته کې چې کوم نه کمپاین پیل کړو ده جلسې لپاره د نورو جلسو په نسبت باندې د سوابه تر جلسې لپاره دلته کې په سوابه کې د مننه ډېر زیات مهم چلول شوی دی مخکې داسې په کتو باندې نه راتلل چې درې ورځې یا څلور ورځې مخکې کوم نه د پښتون کورونو ورزنګ کور کمیټې ممبران راشي په علاقه کې وګرځي او الټر ایلیان کې ون دی یو خلکو ته د کوم څه کورونو ته ورشي دا وته ورکی دا زما په خو په سوابه په دلته کې موږ دا ښکاری چې ډېر ورځې وړاندې دلته کې علي وزیر او محسن داول دی عبد الله نګیال دی راغلی علي په سوابه کې په بازارونو کې د کورونو باندې کوجرو باندې ګرځېدل دي پرونو منظور پښتون په خپل په سوابه کې په مختلف د په دې باندې کې ریلیانې کې مشوي دي په اړیکه کوم کړه د خلکو له دعوت څخه د څه په راتګ پرون یو ډیر راغتا ریلی چې کوم نه په سوابه کې شوړه چې یار حسین نه شروع شو او د سوابه څلور تحصیل دي نو په څلور وړو تحصیل نو باندې راتاو شو او واپس راځل تحصیل ته شوړه دي درالو تقریبا د ګرمې د ریلی شروع شو او مسخوتن د ریلی کې کوم نه راغله د شوړې په بازار کې ختم شو نو مونږ چې وته ګورو دا که قسمه دونه په کې ده تر دې کوم نه کمپاین چلول دا پړمې د باندې
نه که تاسو په خبره لکه چې مخکې څومره د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې یا احتجاجي لارونه شوې دي هغه لپاره دونه کمپاین نو شوي خو ځلان دا هم راته وایي چې د جلسې لپاره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم څه تنظیمات شوي دلته کنه
د امنیت ټینګ ساتلو تنظیمات چې بیا خو د ځلین کې ځنې په غاړه باندې دي د سوابې ځلې خپل پولیس ته کوم نه راوځي ګراوند په دغه خواو شاسیمو کې د ګراوند په دروازو کې بدل پولیس کوي دا غینه علاوه په ګراوند کې د نننه د پښتون غورځنګ خپل کوم کارکونان دي هغه کارکونان چې نه غیم په هر جلسه کې خپل د امنیت ساتلو دندې تر سره کوي په دې کې ولاړ دي په خپل هم تلاشي بلنه په جلسه کې د نننه ټول د پښتون غورځنګ کوم کارکونان دې په خپل ټول تنظیمات سمبالي
په دې کې تاسو د پښتون ژغورن غورځنګ ځینی غړو سره خبرې هم شوې دي او کنه هغه سوي چې د نن جلسه د دیدو کم موضوع باندې رابلل دي ځکه چې که په خواني جلسو ته موږ ګورو ناغوي یو د لادرکه کسانو د منډلو خبرې وي د پښتون د حقوقو خبرې وي نن جلسه کوم موضوع ده کوم په ماغه موضوع باندې ده
زمون چې کوم د کوم ځای مشران چې کوم د صحافه کې کوم دي د پښتون ټولنې ورته چې کوم کمیټه جوړه ده هغه ځای مشران دي یاد راښان ته دا نه ګیان سره زما خبرې وشي نو غوښتنې دې هغه ځړې غوښتنې چې کوم ځړې غوښتنې وي
صحیح ده
په هغه کې کوم د مرګ غاټي غوښتنې چې کوم د روکو کشانو غوښتنه ده د راښان ته کومې نشي مو کې چې کوم ماینونه
دي
خاص کر په دې نو د افغانستان کې دا لري او ما دا ډېر غوښتنې دي خو دا ځل چې کوم جلسه ده دا خلک لګیات په انتظار دی او لګیات اهمیت لري او د باندې لري چې د دې کې محسن داول دی ولی وزیر دی هغه چې کومه د قومي سملې د بریالي شي او په دې ځای کې وځي باندې په خپل ګورنې ورزنګ کې د نن هم څو وخت دا ښکارې ده چې یو اختلاف را سره راپورته شوی دی یا کارکونان په دې خبره باندې خبرې دي دا وسیو سیاسي رنگ د ورزنګ نو په دې وځي باندې د دې کارکونانو د
ډیر زیاته مننه تاسو رو بیا هم رابطنی سو ډیر زیاته مننه خپل ځان خیال ساته قدر مانو دونکو له سوابین د مشال رادیو خبریال زلانی سوزی او چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په اړه راته تفصيلات راکو د دې په وینا په سوابي کې د سوابي په بازار کې ګراوند دی لته هغه په دا جلسه شروع کیږي مازیګر سلور بجې خو د په وینا ګرمي ډیره زیاته دا او کې دي شي دا جلسه لګ نه وخت شروع شي په دې اړه نور تفصيلات په راتلونکو خبرونو کې تاسو واره
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
کډمانو درکو د افغانستان طالبانو سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس ثانیزی په مشرۍ کې یو وفد د ازبکستان چارواکو سره ملاقات کړی دی طالبان مشال رډیو ته په رایګری خبر پاڼه کې دا خبره تایید کړې چې د اگست د میاشتې له شپږم نیټې څخه تر لسم نیټې پورې د ازبکستان د چارواکو په بلنه یې د هغه هیواد سفر درلودو نور تفصیل د مشال رادیو خبریال طارق خان راکوي
قطر کې د طالبانو دفتر یو اعلان خپور کړی دی، اعلامیه خپره کړې ده، او په هغې کې دوی منلی دي چې د دوی یو وفد هغه تللی و د اګست د شپږمې نه تر لسمې پورې سفر کړی و د افغانستان د ګاونډي هیواد ازبکستان، او مشر یې د طالبانو د دفتر چې کوم په قطر کې مشر دی شیر عباس تانکزی هغه کړې وه. دوی دوه خبرو ته اشاره کړې ده چې یو خو په افغانستان کې چې کوم د ازبکستان هغه پروژې دي چې په هغې کې د ریل پټلیم ده، بیا پکې د بجلی د برېښنا اوم سلاین دی، د هغې د سیکورټي په اړه باندې دوی خبرې کړې دي. د ازبکستان تشویش و دویم دوی خبره کړې ده چې په دې باندې هم دوی خبرې کړې دي چې څرنګه په افغانستان کې سوله راتلی شي، او په دې بیان کې خدا هم ویل شوي دي چې د دوی خبرې شوي دي د ازبکستان خارجه وزیر سره او د افغانستان لپاره چې د ازبکستان د صدر ولسمشر دغه چې کوم استازی دی هغه سره هم دي، فقط دومره ویل شوي دي. او بلخوا د ازبکستان خارجه وزارت هم یو بیان خپور کړی دی او په هغې کې هم دوی دغه د سفر تصدیق او تایید کړی دی. د سفر اهمیت او ارزښت خو ځکه ډېر زیات دی چې طالب هم اوس په دې باندې کېدی شي پوه شوي وي چې دنیا ته یا ګاونډي هېوادونو ته د هغې هغه فکر او سوچ ته هم ارزښت ورکول غواړي، اهمیت ورکول غواړي، د هغې خبره اورېدل غواړي. په طالبانو باندې خپل د دوی چې کوم هغه یو سوچ او فکر دی چې ځان له او صرف په خپل ځان باندې اعتبار کول، په هر سړي باندې او په هر ادارې باندې او په هر ملک باندې شک کول، نو په دې باندې خپل د دوی چې کوم زاړه طالبان دي لکه ملازې چې بیان راغلی وکړه چې د امریکا سره کېناستلته په کابل کې نو زاړه پخواني طالبان دي، د هغې څرګندونې ګورم، هغې لیکنې ګورم، نو هغې طالبانو ته اوسو چې دوی لکه یو خپل سوچ او فکر کې بدلون راولي، خپل ډیپلوماسي هغه یو ستراتیجي هغه جوړه کړي، معنی دا ده چې خلکو سره مشورې وکړي، د خلکو نظر واوري. اوس په دې باندې مجبور شوی چې هغه راشي او هغه د نورو خلکو د نظر ځان خبر کړي او خپلو پالیسیو کې لږ بدلون راولي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره هم لار سره مشیدار جوړ شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم پینځو بجو.
مشال اړې ته تاسې غوږی قدرمنو درونکو، په ګلګت کې د اګست پر 11مه وسله والو درې پولیس وژلي دي. چارواکي وایي پر پولیسو د برید او په دیامیر کې د سکولونو سوځولو وروستیو پیښو په سیمه وروستو په سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. دا چې په ګلګت بلتستان کې د امنیت خرابېدو وجوهات څه دي، د نساج مل په رپورټ کې.
د ګلګت بلتستان چارواکي وایي په کارګا سیمه کې د اګست پر 11مه وسلوالو پر امنیتي پوستې برید وکړ چې پکې درې پولیس وژل شو. د صوبایي حکومت ویان فیض الله فراق مشال ریډیو ته ویل په ځوابي کاروایي کې بیا دوه وسلوال هم وژل شوي دي. دغه سې څورو سي وړاندې د ګلګت په دیامیر سیمه کې نامعلومه کسانو د جنکو شاوخوا دولس کلونه وسوسول. دا چې په ګلګت بلدستان کې د امنیت خرابېدو وجوهات څه کېدای شي او حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي. فیض الله فراق مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې کومه مناسبه وسلوال ډله شتون نه لري، البته د سیمې ځینې سختدریزه خلک د امنیت خرابولو هڅه کوي.
په گلگت کې کوم تنظیم یا منظم ډله نشته، دا وخت په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او د صوبایي حکومت رټ قائم دی. په گلگت کې وړاندې هم داسې پیښې شوې دي او حکومت هم ورته امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. سیلګر هم د پخوا په څیر راځي او ټولې لارې پرانستې دي، بس د شپې ځینې کسان راشي، له تیارې ګټه پورته کړي او ډزې یا برید وکړي.
د دیامیر د سکولونو سوځولو وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړي وو چې پکې د دې سکولونو سوځولو یو مشکوک تن هم ووژل شو. د ګلګت وزیر اعلی حفیظ الرحمن تیره اونۍ بیا خبري غونډې ته ویلي ول چې په یو سکول کې د داعش ډلې پمفلیټ ترلاسه شوی دی چې پکې د جنکو د تعلیم ضد خبرداری ورکړل شوی دی، خو فیض الله فراق د پمفلیټ د ترلاسه کېدو نه انکار کوي او وایي
کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں, کوئی صداقت نہیں ہے, اس طرح سے کوئی پمفلٹ وہاں سے نہیں ملا ہے.
پتی خبر ہے کہ ہس صداقت نشتہ دا سے ہس پمفلٹ نہ دیتا لاسا شبے پاسی میں کی زینی خلق دا جنکو دا تعلیم خلاف تھی او دا کار دا پاکستان پر ڈیر و برخو کی دے پا گلگت بلتستان کے دا تعلیم خلاف سوچ ڈیر محدود دے او لگ دے دا سی میں ڈیر خلق حکومت سر عمل گری دی او ہاگوئی ہوں واڑی چی دا سخت دریزی جر تر جر ختم شی.
پا گلگت کے کارپو عزیز علی داد وائی حکومت پسیما کی امنیتی تدابیر نیولی دی خو پا موجودہ حالاتوں کے زیاد امنیتی اہلکاران ندی سے پر زیکل شوے.
تین چار سال کے وقفے کے بعد
په گلگت کې شاوخوا درې څلور کاله پس بیا د تشدد پیښې وشوې. دې سیمې ته د فرقه ایزو پیښو له وجې ډېر زیان رسېدلی و, خو بیا په تېرو څو کلونو کې کومه بده پیښه نه وه شوې. اوس ناڅاپه بېلابېلې پیښې وشوې, سکولونه وسوځول شول. پرون د اسیسټنټ کمشنر په کور ډزې شوې دي, په پولیسو برید وشو. نو داسې ښکاري چې په گلگت بلتستان کې ځینې جهادي ډلې له داعش سره ملګري دي او یا ځان له نړیوال وسلوالو ډلو سره یو ځای کول غواړي. د گلگت د خلکو د آمدن لویه سرچینه سیلګری ده چې په تیرو څو کلونو کې ډېره ښه شوې ده, خو د نامنۍ د دې پیښو له وجې ورته زیان رسېدای شي.
عزیز علی داد وائی باید حکومت پسیما کی مخبز یاتی دن کی سلگریتا پکتو سرا د وسلوالو پیخو مخنیوی یقینی کړي او امنیتی تدابیر زیات کړي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
قدم درونکو د پاکستان الیکشن کمیشن د قامی او صوبائی اسمبلو کې د خزو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو چوکو اعلان کړی دی. په دې کې تر ټولو زیات چوکۍ پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې ترلاسه کړي دي چې شمېرې یې درې دېش ده. د دې ترڅنګ کمیشن په صوبو کې هم د خزو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو چوکو اعلان کړی دی چې تفصیل یې په دې رپورټ کې وو.
په 25 جولای شو انتخاباتو کې کامیاب شوی آزاد امیدواران د ګوندونو سره شاملېدو وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د خالی په ماخوستن د زنانو او اقلیتونو مخصوصو چوکو اعلان وکړو چې تر مخه یې پاکستان تحریک انصاف ته د زنانو 28 او اقلیتونو 15 چوکۍ ورکول وروسته په مرکز کې د یاد ګوند چوکیو شمیره 150 ته ورسېده. پاکستان مسلم لیگ نون ته د زنانو 14 او اقلیتونو 2 چوکۍ ورکول سره د یاد ګوند په مرکز کې شمیره 2 ته ورسېده. دا پاکستان پیپلز ګوند چې پټول ټاکنو کې 24 چوکۍ ګټلې وي, ورته د زنانو 9 او د اقلیتونو 2 چوکۍ ورکولو سره په مرکز کې مجموعي شمیره 350 ته ورسېده. متحده مجلس عمل ته د زنانو 2 او اقلیتونو 1 چوکۍ ورکولو سره مجموعي شمیره 15 ته ورسېده. متحده قومي موومنت, بلوچستان عوامي ګوند, بلوچستان نېشنل ګوند, پاکستان مسلم لیگ قاف او ګرینډ ډیموکراټک الاینس ته هم 1 د زنانو چوکۍ ورکړې شو. د تر څنګه په صوبو کې هم د زنانو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو چوکو اعلان وکړی شو چې تر مخه یې په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف ته د زنانو 14 او د اقلیتونو 2 چوکۍ ورکولو سره مجموعي شمیره 4 ته ورسېده. متحده مجلس عمل چې په انتخاباتو کې 10 چوکۍ ګټلې وي, ورته 2 د زنانو او 1 د اقلیتونو چوکۍ ورکولو سره په صوبایي اسمبلی کې شمیره 14 ته ورسېده. په پنجاب صوبه کې پاکستان تحریک انصاف سره د 30 آزاد امیدوارانو د شمولیت وروسته شمیره 142 ته ورسېده او د الیکشن کمیشن لخوا ورته د زنانو 3 او اقلیتونو 4 مخصوصي چوکۍ ورکول وروسته په پنجاب اسمبلی کې مجموعي شمیره 109 ته ورسېده. مسلم لیگ نون ته د زنانو 13 او اقلیتونو 4 مخصوصي چوکۍ ورکول وروسته په اسمبلی کې شمیره 104 ته ورسېده. په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند ته د زنانو 19 او اقلیتونو 15 چوکۍ ورکول وروسته په یاد اسمبلی کې شمیره 90 ته ورسېده. بلوچستان عوامي پارټۍ چې په انتخاباتو کې په بلوچستان صوبه کې تر ټولو زیاتې 15 چوکۍ ګټلې وي, ورته د زنانو 4 او د اقلیتونو 1 چوکۍ ورکړې شوه چې مجموعي شمیره 40 ته ورسېده. د ذکر دا چې د پاکستان صدر ممنون حسین سبا د ګل پورس د قامی اسمبلی غونډه سهار په 10 بجو را بللې ده چې پکې نوی منتخب استازی به سوګند کوي. دې تر څنګه د خیبر پښتونخوا, سند او بلوچستان صوبایي اسمبلو غونډې هم سبا د ګل پورس را بلل شوې دي چې پکې به د منتخب شو استازونه سوګند اخیستی کیږي.
قدر محمد کو سنگتا سے وہ رزل چھ تم سو چوکو اعلان شوی دی امدازی امدار دا پاکستان انتخابات کمیشن وای پہ ہا ہے بات کے بعد زمینی انتخابات روان کال پاک اکتوبر میں اش کے تر سر کی گی انتخابات کمیشن وایان سلیمت پرون نو وقت مشال رتو بیل چھ زمینی انتخابات لڑ کی ٹول منتخب شو امیدواران تا د خپل حلقو پاړه د تفصیلات جمع کول ویل شوی دی سلیمان سراز مونږ همکار نساجمل امریکا کړي او په سر کې تری د زمینی انتخابات پاړه پختنه کړي دا
اب اکتوبر کی ان شاء اللہ دا انتخابات کی گی شیڈیول بردی ستمبر کے دراصل امکان دی اور پارا با پول ڈے کے میدان آغا اکتوبر کے دی امکان دی
سلامت سے او دا سمرہ حلقے دی پس سمرہ حلقوں کی وجہ سے انتخابات بیا کی گی
اصل کے داسے دچے اس سن کے منڈا ابھی بنیاد بانے کو پتہ لگ گیا یہ تقریباً زمین سارا کم و بیش لس مختلف شیڈیول ابھی کہنا جی داسے چا دو سیٹوں میں گٹلی دی یادری گٹلی دی اگے بدا پا دا کئی ان دا جے کلا دی اس من تا فائنل لگ رہا کہ رنڈی کے الیکشن کمیشن یو شیڈول یو پریس ریلیز جاری کو او اگے کے دای امیدواراں تا اوے چا دو نہ زیاد یو نہ زیاد سیٹوں میں گٹلی دی اگے دی زر تر زر خپل لگنا چ کم ساتل واڑی او چ کم نہ ساتل واڑی دا غیر ریزائن او کے الیکشن کمیشن پر یغا فوری طور باندې راولی کی دا غیر نہ بعد صورتحال واضح شي چ کم کم سیٹوں میں سو کری دی پکم باندې انتخابات کول دي
او د دې لپاره د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم دي هغه به او بیا چې کوم انتخابي نخې دي دا به کله د دې نیټه به کله اعلانېږي
دا بم دي دغه په نهمه میاشت کې به امید ده چې دای شي دوه لښو په نهمه میاشت کې به دا کاغذونه جمع کړو دا امکان دی چې کوم د وټونو ورځ ده هغه په اکتوبر کې دا امکان دی
او په دې دغه زمینی انتخاباتو کې به بیا هم د آر ټی ایس نظام چې دی هغه به استعمالیږي او کنه
نو د دې تر نه چې دا فوکس دی په دې وجه باندې چې کومه غلطۍ یا کوم کوتاهي یا کوم کمی دشه وو هغه تقریبا دغه باندې پورا د الیکشن کمیشن متعلقه حکام لګیا دي او دا کوي خو زما یقین دی او کوي امکان دی چې آر ټی ایس به خو لکه چونکې هغه کې کوم هغه نقایص یا څه مسلې وي هغه تکنیکی هغه به لري کېږي او د هغې نه بعد به یو ښه نظام بیا مونږ ته مخته وړاندې را شي به طبیعي هغه انشاءالله تجزیه بیا وکړو
خاجی تاسو نه یو ته پوسټ گوشوارو کوم چې لکه آیا تر اوسه پورې چې دا کم امیدواران دي دی الیکشن کمیشن سره ځکه په 13 اگست باندې د قومي اسمبلی غونډه هم ده نو آیا دي تاسو سره خپل گوشواری جمع کړی دی او کنه
ګوره جی د نوټیفیکیشن کولو لپاره د کامیابی اعلامیه جاری کولو لپاره دغه انتخابی اخراجات او گوشواری چې موږ وایو انتخابی اخراجات د امیدوارانو لپاره دا ضروری و دا ضروری ده چې دوی دا موږ سره جمع کړي نو دا دوی جمع کړی دی ان هغه نه بعد د اعلامیه جاری شوې ده
خجیدې کې دا څوک خونیشته چې هغه پاتې شوی یو تر څو پوری نه جمع کړي
نه دا څه څوک نشته دی بالکل
دا پاکستان د الیکشن د انتخاباتي کمیشن وایي چې له موږ ته مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسی غوگے کدر مردن کو با اروگزو کے لما موزو او ملاخیلو بکر شو خلکو خپل کورون تا دا استنیدو لڑی یو زلی بیا لجمعی و رزی پیل شوا دا کدوالو استنیدو دا دوی مرحله دا بعد دا اگست میاشتی دیشتی منیٹی پوری دوام لری دا کدوالو دا واپسی درین پڑاو با اکتوبر میاشت کی شروع کی گی نور تفصیل تاریک ارگزی را کبی
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې تر مخه متاثره کورنۍ او دستنېدو دغه سلسله به د اگست میاشت له 3 تر 10 نیټې پورې جاری وي چې پکې د ماموزو 15 او مراخیلو 15 کلو ته تر شپږو زرو زیات کورنۍ به ستنول شي د ادارې یو مشر محمد شاهد خان وایي په یاد سیمو کې د امن وضع ښه شوې ده او که څوک هلته په خپل خوښه ورځي نو دوی به ورته درنه وخت ورکوي
سپارې کې 25,000 روپۍ په ATM باندې راځي او 10,000 روپۍ په سیم کارت راځي دا د دې ریټرن کیش گرانټ دی 10,000 د ترانسپورت په مت کې دي او 25,000 مطلب لکه د سیټلمنٹ الاونس په مت کې دي چې ریټرن کیږي د ریپیټریشن کیش گرانټ دی
محمد شهید خان زیاتوي حکومت دا فیصله کړې ده چې باقی پاتې د ماموزو وشپته کالو 8,000 یو سل درې اتیا او ملاخیلو 10 کالو 1500 یو اتیا بزایا کورانه به د اکتوبر په میاشت کې ستنول کیږي د مئی په میاشت کې د کډوالو واپسی اوله مرحله وا چې د چارواکي په خبره په هغه کې د ماموزو او ملاخیلو شاوخوا 915 کورانه په کامیابی سره خپل سیمو ته ستنه شوې دي په 2010 کال کې حکومت حکومت په اورغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لوجه خلکو خپل سیمې پرې خو دې او خوندي ځایونو ته کډې کړې. د سیمې یو متاثره کس او مشر ملک ثواب خان ماموزه وای څوک چې خپل سیمو ته ځي نو حکومت ورته تر شپږو میاشتو پورې مفت غلا یا رشن ورکوي خو له دوی سره داسې نه کیږي.
بس الله رزق ورکوي کنه یعنی نسره خو د رشن په باره کې سراسر زیاتره کنه مخې بند کړه او بیا د درې میاشتې بیا کولاو په درې میاشتې ورکړه بیا او دا سالون د درې میاشتې ورشي بیا بند کړه مو خو نه څلورمه میاشتې دا شی غواړو او په سکې غواړو نه غواړو خو غواړو غواړو خلکو غریبانه دا د کیس کوم کال جو دوره مجبور شوی چې کرای پیسې اوس نشته.
موږ چې کله په دغه اړه له محمد شاهد خان او پوښتل نو د هغه دا وینا وه چې د ماموزو خلکو د ستنېدو په فارم دستخطونه کړي دي نو ځکه ورته رشن نه ورکول کیږي. محمد شاهد خان وایي کله چې د ستنېدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن په خپله بند شي او زیاتوي. د ماموزو مشران هلته په جرګه له ورتللو سره د متاثرینو رشن د بندېدو مسله ورته حل کولی شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
کدامن اوندر کوم د سره واښه وې د غرمې دولس نیمې بجې مجید بابر نه د خبرو لنډیز اور.
پاکستان کې د لادرکشو پښتنو او د ماورای عدالت په جنوب پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ نن په څلور بجې سوابع کې جلسه کوي. دې جلسې ته به د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا کوي. افغان طالبانو او ازبک چارواکو ویلي دي چې تېره اونۍ د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان څلور ورځنۍ دوره کړې. د افغان طالبانو لخوا مشال ریډیو ته په یو واستول شوي بیان کې ویل شوي چې د دغه پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانکزي کوله. د گلگت بلدستان چارواکي وایي چې تېر ورځ وسلوالو په کارګر سیمه کې درې پولیس سرتیري وچلې دي. د گلگت حکومتي ویان فیصل الله فراق تېر ماښام مشال لیدو ته ویل چې په ځوابي کارواي کې دوه وسلوال هم وژل شوي. تر دې مهال د دې برید پر چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان انتخابي کمیشن په مرکزي پارلمان کې د ګوندونو د سوکو حتمي فهرست جاري کړی. د زمینی پارلیمانی ټاکنو اعلان یې هم کړی چې په اکتوبر کې به کیږي. د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې د اورغزو ضلع د ماموزو ملاخیلو سیمونه د بې کورشو خلکو کورونو ته ستنېدو لړۍ جمعې په ورځ پیل شوې. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي د امریکې سره د ملاقاتونو هیڅ د امریکایي چارواکو سره په دې نږدو کې د ملاقاتونو هیڅ پلان نه لري.
قدم نظر کو مجید بابر جی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کو وز در لژمن سره سم دوه ونې خبرو د خبرونو راځي چې لومړی پرګانی خبرونه ته غوښ په دې کې د بلوچستان کې مشت د شیا هزارو ستونزې واوري د خبرونه تاسو لپاره هر ونې انیساج ما جوړوي.
پرګنه خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه اوریدونکو داونه په خبرونه کې په بلوچستان کې د میشتو اهل تشیع او هزارګانو سره د ټولنې ناسمې رویې د غي د تعلیمي او روزګار په برخه کې د مشکلاتو په اړه خبرې کوو. په بلوچستان کې میشت اهل تشیع او هزارګان وایي د رستیو کې په بلوچستان کې د امنیتي ستونزو له وجې د زیاتره ماشومانو په تعلیم بد اغیز شوی دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مشر رضا وکیل وایي په کوټه کې د هزارګانو په سیمه کې سکولونه شته خو زده کوونکي روستو بیا کالجونو او یونیورسيټیانو
ازمش په علاقے کې درج کی هر چی سکولونه ډېر دي. مونږ خپل ازمونږ هر نمائنده چې راغلی دي تقریبا کوشش ادا کړی دي. خاص طور پر سردار نثار صاحب سکولونه ډېر جوړ کړی دي لیکن د لسم بعد او د دولسم بعد چونکہ دا تعلیم با واقع منگ سر نستا تو دا لکانو زرا مات سوئی دی دوی تعلیم کی دا سی خاص اس دی سرکی نل رے خاص طور پر دا پنزل اسکال کی چیز زمون حدف وجون کی ترورستان و زمون خلق دیر وو وشتل دا دی بعد زمون تعلیم لخوا منگ دیر پس مانده سوئی منگ شاعت پاتا سوئی او کاروبار ہم دا گر سیدی چیز کورت شار پا ہر جادہ کی پا ہر روڈ کی زمونږ زارگان قتل شوی دی او بازار کې زمونږ کاروبار هم ډیر خراب شوی دی. خلک ډیر دکانونه خرڅ کړی دي. کوټه خارې لکړې دي. اسلام آباد تللی دی. لاهور تللی دی. کراچی ده. اگر سره ملک لپاره تللی دی نو دا په دوړو په تعلیم او په کاروبار کې مونږ ډیر شاته پاتې شوی.
د درستیو کې پکوټه کې د شیا هزار اګانو سید بریدونه او د تشدد په خصيات شوې دي. پکوټه کې د اپریل میاشتې په پای کې خزو سړو ماشومانو د هدفي وشنو سید د سروس لپاره احتجاجي ناشته وکړه. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستانی پوسټ مشر تر ورته ګرستو او د خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. خو بیا د مې په لومړۍ نیټه د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا کوټې ته ولاړو. په هغه وخت کې احتجاج کوونکو ویل چې په تیرې یو میاشت کې پکوټه کې شاوخوا شل کسان په هدفي حملو کې وشل شوي دي. د جنرال باجوا تر سفر وروسته د پاکستان پوسټ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې جنرال باجوا د خلکو ته ډاډ ورکړي چې امنیت به ساتي. پکوټه کې د هزارګانو د حقونو مبارز او د شیا کانفرنس ډلې مشر داود اغا وای د پوسټ مشر تر سفر وروسته پکوټه کې امنیتي حالات ډېر ښه شوي دي، خو تعلیمي ستونزې لا هم موجود دي. داود آغاز یادوی له هزارګانو سره په تعلیمي او دغه سينورو ادارو کې د نورو زده کوونکو استادانو رویه ډیره بدلوي چې له وجې په دوی کې د محرومۍ احساس پیدا کیږي. نوموړی یادوی د نوکریانو ورکولو پر مهال اکثر وختونه ادارې د نسلي تعصب کار واخلي او زیاتره هزارګان به روزګار پاتې شي.
بالکل دا درخم شکم ایٹیچیوڈ دی اغا کچھ شہر کی دا ہمارا ایگزسٹ کے اغا کی کم عمر سے معصومن دی نو دا پکم حقارت نظروں کے دا بکور ہے چکم بل اسٹوڈنٹ دی نو ایون دو دا دفتوائی میں چکم استادان دی ٹیچران دی اغا ہم دا رکم از مجھ معصومن بچان بچان اغا شکایت راولی چی دی مجھ معاملات نو دا خو هیڅ په دغه کې گنجائش یا تاسو وایم دغه شک نشته چې دا په نسل په تعلیمي ادارو کې ایمن دو په دغه کما سیول سرویسز کې زموږ بچیان ماشومان دي او دلته نوکری کوي حالت هم دا مشکلات پیش دي دا مشکلات را روان دي نو هغه وایي ته هیڅ وزارګان چې دي دلته نوکری نه دي کولی یو نسلی و یو در اقیدتی طول ام در تاسوب در و سمست در شهر
رضا وکیل هم داود آغا تا ورته خبره کوي او وایي چې د پخپله هم سواری د نسلی تعصب ښکار شوی دی. نوموړی زیاتوي
دا ډیر د افسوس خبره ده. مثلا زه خو هم د بازار ته ډیر نه درځم. کله کله چې بازار ته راشم ته باور کوي چې دا نور خلک مونږ داسې زموږ خوا ته داسې ګوري چې مونږ نوې مخلوق یو. څنګه مونږ بازار ته راغلي وو؟ مونږ سره ډیر ناانصافیانې شوی دي په دا ښار کې، او زمونږ خلک سره، زمونږ په ماشومان سره خلک داسې برابري تعلقات او داسې همدردانه نظر د خلک نه وو. نو دا اوس چې مونږ کامیاب شوی دي، نو خلک ډیر خوشحاله شوی دي. کوټه ښار خلک ډیر خوشحال شوی دي. ولې چې زمونږ پالیسي دا ولو چې مونږ بغیر مذهبي تعصب، بغیر قومي تعصب تقریبا 15 کال په دا ښار کې فعالیت کړی دي، کار کړی دي. نو دا د دې بعد انشاءالله زما دا امید دی چې زمونږ حالات بهتر شي.
پکوټا کې په هزارا ټولنې خنړی بریدونه شوی چې پکې تر ټولو لوی پیښې د 2014 کال د جنوري او فروری میاشت دي، چې پکې د هیومن رائټس واچ ادارې تر مخه لک تر لګه 130 کسان وژل شوي وو. داود اغا وایي د 1999 کال وروسته په بلوچستان کې د هزاراګانو ضد پیښې زیاتې شوې دي. نوموړی وایي نامنې د دوی په تعلیم او روزګار او په هر څه بد اغېز کړی دی، چې له وجې د هزاراګانو ګڼې کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوې دي.
رقم دې چې کم از کم د شل خالص تر موږ شیعه او هزاره آبادی په شار کوټه شار کې د ژوند تیر کول د لپاره ډېر مشکل شوی دی. نو د 1999 تر اوسه پورې لا تعداد اټیکونه شوی دی. ټارګټ کلینګ د ورځ معمول ده. دا خو نو د 2013 بعد خو ډېر زیات شو. د دې مخه مو شروع وو، مګر د 2013 چې کوم دوه لوی بلاستونه یو پلمدار ورکې د 10 جنوري 2013 بیا بعد کې په هزاره ټون کې 16 فروری 2013 کې چې کم کم 105-110 کسانه چې شهید شوي وو، 250 کار زما کې چې زخمیانه شوي وو. د دې د بعد نو خلک ډېره مایګریټ وکړي. اوس هم سلسله شروع ده. اوس هم خلک خپل جایدادونه خرڅوي. په ښار کې کوم جایداد لري، کاروبار لري، هغه کوړي حساب کې په ډېر کم قیمت کې هغه خرڅوي. او ځان تېرې ځان باسي د ښار کې. ولې دلته څوک پښتن کوله دپاره هم ناراضي چې کوم لا انفورسمنت ایجنسیز دي، کوم حکومت دي، هغه دی چې دی هغه سچویشن نه ګوري. هغه سینسیټیویټي کومه چې پر موږ ملت موږ قوم دپاره راغلی دی، هغه بالکل حکومت دغه خیال نه ساتي. پر دې خاطر خلک چې دی مایګریټ شروع ده، او دا مایګریټ اوس زیات دغه تیزي را روان دی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن یو مشر اسد بټ راته د رستیو کې ویلی ول چې له بلوچستان څخه د مذهبي لګکیو شاوخوا 3000 کورنۍ سین ته کډه شوې دي. په دې کې زیاتره کراچۍ ته کډه شوې دي. د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو بل مشر عبدالخالق هزاره چې په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده، وایي امنیت ټینګول د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې ده. دی وایي
ہماری سب سے بڑی پریورٹی جو ہے مطلب سیکورٹی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ہم نے
زمک لومڑی تھو بو امنیت تے مگ با فردے زیات زور روڑو چھ پکوٹا کی امنیت تا سم پھام مکل شی، او پدی برخہ کی چھ پخوا کمی کمی وی ہغا ختم کل شی. ترسو چھ پ بلوچستان کی خ حکومت داری نہ وی تر ہغا حالات ہم نشی سمے دی. په علمدار روډ سیمه کې سکولونه تر ټولو زیات دي، او په هزاره ټاون کې سرکاري سکولونه کم دي، خو د هغې کمی په شخصي سکولونو پوره شي. زه په خپله هم د علمدار روډ نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی یم، او پوره هڅه به کوم چې په هزاره ټاون کې هم سرکاري سکولونه زیات شي.
کوټه کې د ټولنیزو چارو په برکت شاه کاکړ وایي حکومت لا پکار را چې له تعلیمي نصاب د کړې کې خبري لري کړي، د بیلابلو مذهبونو د خلکو ترمنځ روابط زیاتول لپاره غونډې وکړي، او د هر وګړي حقونه خوندي کړي. نو دا شان با ټولنه د تقسیمې دونه منع کړل شي.
کوم د مذهبي منافرت یا چې کوم کرکه د خلکو ترمنځ
خوره شوی ده کنه دا ټول زموږ دیس کال شل 15-20 کال وخت هم دا شان دا سیونه کله کوس شدی کنه او دا موږ پر دې باندې ټول محققین دی او خلک دی او سیاسي په هاندي دا وایي دا یو سیاسي ستونزه ده د مذهب سیاسي کارونه چې دغه څخه مذهبي منافرت راغلی دی ما په نسبت باندې د دې تر ټولو ښه علاج دا دی چې جماعتونو څخه د جمعې په خطبو کې یا د اختر په خطبو کې د بیلابیلو فرقو مذهبونو ولسونو په حق باندې خوریږي پر دې باید چې ریاستونه دولتونه باقاعده بندیز ولګوي باقاعده داسې اونیزي او میاشتانه داسې څه خبرونه کیږي کالی لیکل کیږي راوځي په هغه کې باقاعده د دغو تنظیمونو چې هغه د منافرت خورول غواړي د هغو دریز پکې شي وي او هغه دغه ورته نورې جدي لمنې وهي اوس ښوونځیانو کې نصاب دی هغه هم دغه کرکه ختم کولای شي کمولای شي له دې پرته په میډیا باندې باقاعده دا باید شو کمپین وچلول شي چې دلته ټول خلک وسیږي د دې ریاست پر دې ځمکه باندې دا هغه د سیمې دی هغه د هغه کده هر زیب دی کده هر مذهب دی کده هر فرقې دی هغه یو ډول سدي هغه و دی ریاست ته و دی ټولنې ته سدي هغه عزتمند دی
اور ریدونکو دا به د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونه په اړه سرای لره نو ضروري را سره شریک کړي تر راتلونکو خبرونه پورې درنازه نس اجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ
وزرتا ټولنه او سغدرزی پروگرام در خبرو په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې نرخزیان یا خواجه سرا څنګه ژوند تیروي دا چې په دغه هیواد کې سغدرزی د دې طبقې پر ژوند څه اغیز کړی دی او دا طبقه له څه ډول ستونزو سره مخامخ ده دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
د مشال رادیو په ونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په تیر خبرونه کې تاسو د مذهبي لژکیو پر ژوند د سختدریزی د اغیز په اړه بحث واوریدی په پاکستان کې که یو خوا د سختدریزی بیلابیل لاملونه دي نو بل خوا دغه پدیدې د ټولنې یو شمېر طبقې هم اغیزمنې کړې دي ټولنه او سختدریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د نرښځیانو ژوند څنګه دی هلته دوی له کومو ستونزو سره مخامخ دي او تر کومه حده ستونزې هوارې شوي په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرونو لمخې په دې هیواد کې د نرښځیانو رسمي شمیر څه باندې 10 لک دی خو د نرښځیانو تنظیمونه دا شمیر له 15 لک څخه تر 10 لک پورې شي ځکه د دوی په وینا د نرښځیانو نفوس په بیلابیلو سیمو کې پاشل سوی او په تجارتي او غیر تجارتي سیمو کې استوګن دي په پاکستان کې د نرښځیانو اکثریت یا خو د خپل مور او پلار کور پرېږدي یا یې مور او پلار د خپلې رویې پر بنیاد دې ته مجبور کړي چې کور ور پرېږدي او بل ځای لري له خپلو همجنسانو سره یو ځای نوی ژوند پیل کړي د خیبر پښتونخوا په سوات کې له 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات و نو د چاهت په نامه دغه نرښځي یا خواجه سره کور پرېښودی او ثوابي ضلع ته ځان ورسوي
چکاله نه سواد کې حالات خراب شو نو کورال به هم دم کې نه راکول پهله خو ماته لاس خاص نه وي خو چې کله نه طالبانو مطلب حالات خراب شو نو مال به دم کې نه راکول دیتا خو تا ته منګ ډیر ویل ته سمېږي نه نو تا مې طالبان لورکو کو ژوند دې خو خو هر سره سره کوي کمړه کوي دې مطلب هر سره سره کوي نو بس منګ بیا نه شو راکول نو زماره کې هیر رااله چې خدای پاک دې خو ما طالبان لورکې دا بس کیږي اولته کې خو طالبانو ډیر ظلم به هم کوو پہلا خزیر ادم د ودری ورځ می سوچنه کول چې خدای پاک زب سنگ زما سنگ باندې زما زه خود دون عمر میوم نه لپوی دم هم نه زه خوبه مداسي خدای اراده زمانه و چې زما مطلب دی خلق له زما کم خلق له بس دا الله په توکل باندې راوت ما کلمه می وی او بس دا سره روان شنو د ودری شپه می اخو دی خو وکړي نو ملګری را سره هغه چې دلته کې مطلب خواجه سره ستاملګری پاتې کیږي نو ملګری دی نو البته شو شدو التور عالم نو ال تک جماعه خپل ملګری هغه مو قتل پهلو خما ته داس ښکار کړی چې بس دنیا کې زمان بشان نور څوک نشته یوازې زایم نو چې ما خپل نورمل ګری وکړ نو ډېر خوشاله شو ډېر مطمئنه شو چې آو دنیا کې نورم زمان بشان خلق شته
چاحت زیاتوی چې په ثوابي کم د خلګو لرویو او تشدد څخه تنگ سو او په 2019 کال کې پېښور تکا ډ وکړه د نشزیانو د حقونو لپاره کارکونکي د بشري حقونو مبارز قمر نسیم په پاکستان کې په عمومي ډول د نشزیانو عمده ستونزې یادوي او وايي
که سړی وي که زنانه وي او هغه څوک دغه د شناخت نه انکاري شي هغه ته وایي چې ته سړی نه یا که څوک یو ښځې ته وایي چې ته ښځه نه نو تاسو اندازه کولی شئ چې هغې دپاره یو څومره مشکله مرحله ده نو د خواجه سره پیله چې کوم مشکله مرحله ده هغه داده چې د دې شناخت نه مني کور والا یې نه مني اسکول والا یې نه مني معلم یې نه مني پولیس یې نه مني ډاکټر یې نه مني نو دا مسلسل هغې د خپل د شناخت جنګ سره په خلکو سره په جنگ وي او چې زه څوک یم او څوک نه یم او زه څه قسمه کپڑے به اچوم او څه قسمه کپڑے به نه اچوم دا یو مسلسل جنگ دی چې پاغي باندې دا درېږي نو هغه وجه نه دی چې دی بیا کورونه پری دی کورونه چې پری دی او ډیرو تر شي نو دلته بیا مسائل دی چې تعلیم یې پاتې شي د صحت سہولیاتو سره نه چې کوم ګورو دی دا غي په ډیرو کې یا خو سیکس ورک کیږي یا ډانس ورک کیږي دا غنه چې تعلیمونه کوم خواجه سره وکړي دی غي ته نوکریاں نه ملاويږي
قمر نسیم په پېښور کې د بلو وینز په نامه د بشري حقوقو د یو غیر سرکاري تنظیم مشر دی نو موري زیاتوی چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې یو شمیر تنظیمونه د نشزیانو د حقوقو لپاره کار کوي د زیاتوی چې د ژوند پر یو شمیر نور ستونزو سربېره نشزیان له مرګونو او تشدد سره هم مخامخېږي
جنوري 2015 نه اوسه پورې نو تقریبا وو پنځوس خواجه سره چې کوم دي معلوم د شپږو ډسټرکټو کې صرف خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي او تقریبا داسې تقریبا 1200 قریب کیسونه چې کوم دي د خواجه سره باندې کوم ظلمونه شوي دي د صحت سہولیات نشته ورونه وته په کرایو نه ملاويږي ډېرې وړې وړې کمرې چې عام یو سړی یا ښځه که کمره اخلي نو هغه په 3-3.5 زره روپۍ او که خواجه سرای اخلي نو هغه په 40 زره او په 50 زره روپۍ سفر نشي کولی نه په بس کې نه په ټیکسي کې نه په رکشه کې مخصوص رکشي دي مخصوص ټیکسیانې دي چې هغې کې دي سفر کولو ته مجبور دي او هغې دی نه کم از کم 3 سوه ګنا زیات اخلي په کمیونټي کې سپیس نشته که بهر روزي نو خلک ورته په یو بدل نظر باندې ګوري
قمر نسیم زیاتوی په پاکستان کې د سغدریزی روانې څپې نشزیان یا خواجه سره په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دی
د دې کار ګډا دی او میوزیک سره زیاتر تعلق ساتي او د تر هغه لري او د پسندې خپل پیټرنز دی په پاکستان کې چرته هم داسې ګروپ سره چې چوي نو هغه په لاره پابندې په میوزیک او په ډانس باندې لګولې ده نو دا خلک چې وروتل نو دوی ته نه یو ان مرسته ورکوله نه حکومتي چارواکو ورکوله نه په کمپونو کې اډي پیس کمپونو کې دوی ته سم ملاو شو او نه د کمپونو بهر دوی ته سم ملاو شو نو دا غي بنیادی پہله ډیماند هم دا و چې مونږه هیومینټیرین اسیسټنس کې کاغه زلزلاونو موږ متاثر وو که سیلابونو نو موږ متاثر نو کیو او که بیا د ټمپرل ریپلیسمنټ او په دیکیو نو موږ ته ولې څه قسمه مرسته او امداد چې کوم دی نو هغه نه دی ملاو شوی دویمه خبره دا ده چې موږ دا ګورو چې په سوات کې په فاټا کې یا نورو ځینو کې چې چېرته ملټنسي وه ډایرکټ خو خواجه سراو ته څه نقصان نه دی رسېدلی یعنی چا ویشتلی نه دي چا لال کړی نه دي چا وهلی نه دي خو چونکې ګیرې پې هلته پرېښودلې ډېر محدود علاقه کې خواجه سرا بند شوي دي مثلا د متنو نه خو نه ورځي بلکې متنو ته هم نه ورځي داسې هم پېښور کې د رنګ روډ او نور د با صدر او داسې کلو ته نه ورځي یریږي او پروګرامونه جرنل هم ختم شوي دي اول به د میوزیک یا د ډانس پروګرام کې ده نو دوی دغه کلو ته یا محفلونو ته ورتل نو اوس دوی ډېر مخصوص قسمه محفلونو ته ځي او یو مخصوص علاقو ته ځي چې څه د دوی په خیال باندې دوی دپاره محفوظ دي
پر نشزیانو د تشدد پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم رامنځته کیږي د سند صوبې په سکر ضلع کې د نشزیانو یو مشر او د حقونو فعال سنم فقیر وایي چې مخکې پولیسو له دوی سره همکاري نه کوله او دوی د عام ولس او پولیس تر فشار لاندې و خو اوس حالات بدل شوي دي
د 2010 سره اونسه وو سپوري شپږ خواجه سره چې ماډل سوي داغو کیس مخفل پلن د سپیشل ملاسم پولیس ملاسم داغو قاتلان گرفتار کړی دي نه خلک یعنی څوک په کور کې ورغلي د غلا ول کړي دا غي مړ کړي دي څوک به دغه دوستي په نن باندې مړ کړي دي څوک څنګه نو د سیو چې دا شپږ خواجه سره چې داغو مخفل با دو په حیدرآباد کې یو بلارکانی کې یو په سکر کې یو په روړی کې مخکې خو رویه ګر سره صحیح نه وه، اوس د پولیس رویه صحیح ده، اوس ډی آی جی سره د ایس ایس پی سره موږ خپل ځو ملاقاتونه کوو، دا خپل د یو پرابلم د پار د خپل یو کمیټي کارماری دی، هغه باندې چې چا پریشر دی، دا یو چا څوک ناجایزي سره کوي، زه خپل ځما
خود خیبر پرتونخوا د نرشدیانو تنظیم مشره او د ترانس اکشن فورن نومي تنظیم مخکشه فرزانه که څه هم د حکومت لخوا د دوی د حقونو لپاره له جوړ سو قوانینو خوشي څرګندوي خو د پولیس له رویې سر ټکوي.
مونږ غواړو چې قانوني تحفظ نه لوشي چې د زمونږ ټپ کې د خواجه سره سره ظلم دی او زیاتې دی، خو څه پورې به تاسو نه کتلې چې دوی ته سزا ملو شي، تر کومه پورې دې خلکو ته سزا نه ملو شي، هغې ګوره چې کوم لکه زمونږ د خواجه سره سره ظلم زیاتې او دا شیزونه چالو شي، او هغه کسانې ته لاشي نه پیسې ورکي نو کاغذ ډېر زیات زیاتېم وي نه په پیسو خلاص.
بلخوا د دې صوبې د مردان ضلع د پولیسو مرستیال مشر محمد عالم شینواري وایي چې دوی نرشدیانو ته قانوني تحفظ ورکړی دی.
زمونګه خاص کر کې د درې کالو رئیس چې کوم موږ سیستم جوړ کړی دی، کمپلینټس میکانیزم چې موږ جوړ کړی دی، هغه ډیر ترانسپیرنٹ دی او ډیر آسان دی. سو کوم چې د پولیس ریلیټډ کمپلینټس دی یا پولیس خلاف یا رابطه کول غواړي، هغه موږ یو ډیر ښکلی نظام جوړ کړی دی. ما چې څومره کیسز دلته رئیس دي چې کوم کې ډی سر زیاتیانې شوي دي عام خلکو سره کړی دي، نو هغې حوالے سره کافی مثبت پولیس ریسپانس دی او د دې چې کوم ځای کې څه پرابلم شوی دی نو پولیسو ته مدد امداد ورکړي، کله نا کله داسې څه شکایت موږ ته موصول شي چې کمیونټی چې داسې هغه کې انوالو داسې داسې اکټیویټیز دي چې کوم مناسب نه دي علاقې خلک وایي، نو هغې کې بیا موږ کوشش دا کوو چې مشران په کې انوالو کړو او دا هغه مسایل چې دي لوک لیول باندې حل شي.
پولیس وای چې عام ولس هم دوی ته د نشزیانو د غیر اخلاقی اعمال لکبله وخت په وخت شکایت کوي، خو سنم فقیر زیاتوي چې دوی ته ټولنه د روزګار مواقع نور کوي نو له مجبوری خپل نڅا او سندری د روزي ګټلو ذریعہ ګرځوي.
په یو انسان کې چې یو بیروزګاری د کور وتلې کور والے دا په شان نظر نه ګوري، مول معاشي والے نه ګوري، ناغس اول ز نتا سره سوال کوم چې زه خواجه سره ته ما خپل وکول کې په نوکری کې دروي، خپل په دفتر کې په نوکری کې درې خپل پرسنل سیکریټری ما جوړي، په دغه وجه د بیروزګاری د وجه د هغه په دغه نظر ورته ګوري، نو هغه بیا دا سوچ کې دی بس چې مقدر دا هغه دی بس یا ناتګانه دی زندگی دا بس هغه دغه سوچ کې بس زندگی تیروي.
نوموړی زیاتوي چې خپل واسه د خپل وګړو د حقونو لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سنم فقیر په وینا هغه د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې لسکر څخه د سند صوبای اسمبلی ته کاندید و.
د 2011 کې چې فیصله رااله چې خواجه سره چې دی هغه ووټ نو ورکول شي، نو ما بیا یو قدم آگے څوک چې مال چې مجبور ورکوي سو مجبور اخستایم سو پاکستان تاریخ باندې فرسٹ ٹائم ایک الیکشن اعلان وکړ په 2013 کې، نو په الیکشن کې سوا خلا مشور ریسپانس را ملا او څنګه جمرا په دمرا خلګو ول چې بد دا غټ غټ مگر م چاند دي د دې مخه څنګه ما چې زه صحیح دي ولاړم، نو ما سره د خاص چاغم نه کوي چې تم ول درېږي یا نه، بس څه لږ ډېر ټریډ وو، بس په همت کې هم په جذبه کې هم ما الیکشن فایټ کوي او 48 کاندیدټ ور پاغه کې شپږم نمبر ماو.
نو موږ زیاتوي چې د سنم فقیر ویلفیر اسوسییشن په نامه د نشزیانو د خیر شګړي یو تنظیم هم جوړ کړي او هڅه کوي چې د زاړه عمر لرونکو نشزیانو لپاره یو کور جوړ کړي چې هلته درملنه او پالنه کیږي.
خواجه سرا چې دی هغه په ځواني کې خپل خپل گزارم زاره کوي، نه به چې د تلويشت د 45 کال سره د هغه عمر زیات سي، نه د هغه د تنهایی شکار سي، تنهایی کې په کشمکش شي، بل په سوچ کې هغه به سایکو پیشنټ، نو چې دی دا غو د پاره ما چې ماول چې سنټر م جوړ کړی و چې دا هغه چې دا سایکو پیشنټ دی چې واځي دی څو خسته چې دا غو خپل پراپرټی ما پرپټیستا څو د دې ښاره نګر د روډو باندې په دا اوټلو باندې زندگی تیر سوی هغه دې نه لري.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر پروفیسر ډاکټر قبلایا څخه چې مکله د نرشزیانو د حقونو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې اسلام هغوی ته د درناوي درس ورکړي او د ټولنې عام وګړي هم باید هغوی ته د احترام په سترګه وګوري.
موږ اسلامي نظریاتي کونسل په هغه یو ډېر جامع ریپورت تیار کړی دی او زموږ په فقه کې د هغه احکام موجود،
هغې په رڼا کې دا رپورټ دا دی چې که چېرته په دا جنس کې د مردانه خصوصیات زیات وي نو بیا به د مردانه قوانین چې دي د هغې نفاذ به پې کېږي، او که چېرته د زنانه خصوصیات زیات وي بیا به د زنانه کېږي. بیا یو چې کوم انټرسیکس دی چې خونسا مشکل زمونږ په فقه کې ورته وایي، د هغې خپل احکام دي او ډېر لوی احترام، ځکه چې د انساني احترام په اساس باندې زمونږ دا دین دی، او چې څوک د انسان احترام نه کوي دا هم د الله پاک مخلوق دی. نو د هغې ډېره غندنه شوې ده او ډېر بد ورته ویلې شوي دي، او بالکل زمونږ دین اسلام د دې عزت نه ورکوي، او باید چې د دې لپاره هم قانون سازی وشي. او دا جنس حکم دی دا څنګه چې ما ارزو کو دا د الله پاک مخلوق دی، دوی د حج حق دی، دوی په وراثت کې حق دی، چې دا سیزونه ډېر واضح شي. په هسپتالونو کې دوی ته تکلیف وي هلته ډاکټران هم پوهول غواړي چې دا د الله پاک مخلوق دی، او چې که چېرته زموږ مردانه یا زنانه واډونو کې خلک نه پرېږدي نو جدا د دوی لپاره واډونه جوړ شي. که دا څه واقعات اخبارونو کې راځي نو دا زمونږ د خلکو ناپوهي ده، او زمونږ معاشرتي یو صورت حال دی چې د هغې بدلول.
د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 کال د مې پراتمه نیټه د نرشدیانو د حقونو او ساتنې قانوني مسوده منظوره کړه چې نرشدیانو ته به د شناختی کارت، پاسپورت او ووټ ورکولو پر حقونو سربیره هغوی ته د وراثت، تعلیم، روزګار، ولسی عہدو ساتلو، صحت او د اجتماعي ازادي حقونه ترلاسه وي، او دا ډول به دوی ته هر هغه حق ترلاسه سي چې یو عام پاکستانی شهري ته ترلاسه دي. د دې قانوني مسودې په خبرګون کې نرشدیان وایي چې دا قانون باید عملي کړل سي، ځکه د دوی په وینا په پاکستان کې قوانین سته خو عملي کول یې ګران دي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه افسخ دریزي هم دومره راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه بحث وکړي.